د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلی دي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به ولرئ. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې د طالب استازو سره او په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځي چارواکو سره تر کتنې وروسته نن کابل ته تللی. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دي چې د ملي والي د حکومت مشرانو ته یې له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. دوستانو، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدلی شي. د لکه مخکې مو چې ویل، د خبرونه د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر موضوع ده. نور رپورټونه به هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریوا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړي دي. په هرات کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد د پنځمه پرس پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې له افغان ولسمشر سره د تیر شپې په لیدنه کې په عربي متحده اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خپلو درې ورځنیو خبرو جزئیات ورکړل. شغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم د ملي وحدت حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. نوموړی وایي، ټاکل شوی نن د مدني ټولنو استازو د ځوانانو له مشانو، سیاسي ګوندونو او نورو مطرحو اړخونو سره هم خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. افغان پوځي چارواکي د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د 12 وسلوال مخالفینو د مرګ ژوبله خبره کوي. په کندهار کې د 205 اتل قلوردو ویان تورن احمد صادق عیسا د پنځمه پر ست ازادي راډیو ته ویل چې په تر سره سو عملیاتو کې په زابل کې شپږ او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې 2 وسلوال وژل شوی دي. شغلی عیسا زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال ټپین شوي دي. طالب وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په هرات کې د هاوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوی دي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد د پنځمه پر ست ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه په چشت شریف کې شوې ده. دی وایي د هاوان د زړه سرګلوله له پخوا په دغو مځکو کې موندل شوی وه. د شغلی فرهاد په خبره په دې پېښه کې 3 نور بزګر ټپیان شوي دي چې د چشت شریف د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي، او په دې برخه کې د نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنی کانفرنس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا بیرته باید عادي حالت را وګرځي. پوتین یادونه وکړه چې اټومي جګړه کېدای سي د ټولو تمدنونو په لمنځه تلو تمام سي. دا په تیرو څو میاشتو کې دوهم ځل دی چې ولسمشر پوتین په دا ډول یو ناورین د احتمال په اړه په عامه خبرې کوي. د روسیې دولتي ټلویزیون د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر پوتین وویل چې د دغه خطر د پیکه ښودلو لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده. پوتین زیاته کړه، په 2002 کال کې د پلاستیک توغندي پر ضد له تړون څخه د امریکا وتل د واشنګټن او مسکو ترمنځ ستراتیژیک توازن تر پوښتنې لاندې راوست، او د دې خبره له منځنۍ سطحې اټومي ځواکونو له د امریکا د وټلو پلان پر همدې لوري یو بل ګام دی. وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریه څخه د خپل ځواکونو د وټلو اعلان وکړ، بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریه کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره کړي. د امریکا ولسمشر تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړه کې د تر تاریخي بریا وروسته د امریکا ټول ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. خو پاریس د پنځمه پرس په یو اعلامیه کې ویلي چې د داعش ضد ایتلاف کې پاتېږي او په سوریه کې به خپل حضور ته دوام ورکړي. بلخوا د بریتانیا حکومت هم اعلامیه خبره کړې او وایي په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړې کې ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره سي. د امریکا د ولسمشر دغه ناڅاپي اعلان د یو شمېر سناتورانو لخوا هم تر انتقاد لاندې راغی. شمالی کوریا وایي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتو لومړی خپل اټومي ګواښ نوی لرې کړی، پیونګ یانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اړخیز ډول پرمخ یو نسي. د کوریا د مرکزي خبري اژانس لخوا دغه بیان داسې مهال خپور سوی چې د اټومي وسلې د له منځه وړلو د پروسې او د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو پر سر د پیونګ یانګ او واشنګټن ترمنځ اټومي مذاکرات په ټپه ولاړ حالت کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تېر جون کې په سنګاپور کې د لیدو پر مهال کوریا ټاپوز میتخه د اټومي وسلې د لری کولو پاړه ژمن وسوي، خو د دې کار نیټه نه وټاکل سوی. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي شمالي کوریا د خپلو توغندوی او اټومي تاسیساتو پاړه چې ټاکل سوی د یو احتمالي توافق په ترڅ کې مشخص او له منځه یوړل سي وضاحت ورکړي، خو پیونګ یانګ ټینګار کوي چې لومړی باید پر دوی نړیوال بندیزونه لرې سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاساتی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. نوموړی په ابوظبي او راولپنډۍ کې د طالب چارواکو او پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته کابل ته ځي. په پرون ماښام نوموړي دغلته په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلي، هغوی ته یې د خپلو سفرونو په اړه معلومات ورکړي. د خلیلزاد د لیدنو کتنو او د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په رپورټونو سربیره دا وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یو سلسله خپره کړې ده او پرته له دې چې د کوم مشخص هیواد نوم واخلي ویلي دي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت یا د افغانستان پر راتلونکي سیاسي جوړښت خبرې او پریکړه وکړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د افغانستان په اړه بزین نور موضوعات هم در سره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماټان د امنیتي دلایلو له امله له دې هیواده وایستل. ولس پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره کتلی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته یې له طالب استازو سره په ابوظبي کې د خبرو اترو جزئیات ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د سولې شورا هیله لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستۍ ناستې به په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د ملي والي د حکومت د مشرانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې چې تیر شپه په کابل کې ترسره شوی، په ابوظبي کې د طالب استازو سره د خبرو اترو او د سولې پاړه د راتلونکو ګامونو او د بین الافغاني خبرو اترو پاړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې تیر شپه له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ښاغلي خلیلزاد وړاندې په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې دی به نن د مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو لاستازو او ځوانانو سره هم له طالب استازو سره د وروستۍ لیدنو کتنو جزئیات شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا وایان سید احسان طاهری وایي چې ښاغلی خلیلزاد به نن د سولې دالي شورا له مشرانو سره هم وګوري او هیله شته چې وروستۍ هڅې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل وګرځي.
مونږ اړتیا لرو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل کړو. په دې اړه ترسره شوې ناستې ډېرې مهمې دي او دا ناستې به تر هغې دوام پیدا کړي تر څو چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وشي. مونږ ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ډېرې مهمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ درې ورځنۍ لیدنې پای ته رسیدلې دي. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم برخه لرله. ښاغلی خلیلزاد کابل ته راتګ وړاندې تیر ورځ له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته هم سفر درلود. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له لوی درسیز قمر جاوید باجو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړې. که څه هم تر دې دمه د ابوظبي د ناستې جزئیات نه دی پټاګه شوی، خو یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په دې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه د موقت حکومت پر رامنځته کېدو، د طالب بندیانو خوشی کول په شپږ میاشتنی اوربند، او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د وستلو په مسلو هم بحثونه شوي دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو او اوربند په دې ناسته کې بحثونه نه دي شوي. خو د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم واک د افغانانو او افغان مشرانو حق دی، د موقت حکومت لپاره ځای نشته او د افغانانو په قربانیو به معامله ونشي. ښاغلی محب همداشان ټینګار کړی چې د یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد یا شخص د دې واک نه لري چې په افغانستان کې د حکومتولۍ فرمول بدل یا هم تازه داسې ساختار وړاندې کړي چې د اساسي قانون او سیاسي واکونو سره په ټکر کې وي. بلخوا یوې معتبرې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د ابوظبي ناستې په ځینو مواردو اعتراض لري. له طالب استازو سره افغان پلاوي ته د خبرو د زمینې نه برابرول، په موقت حکومت بحث، د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د حلو ځلو په ملاتړ د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له لوري د یوې ګډې اعلامې نه خپرول، او له دغه ناستې د طالبانو د ځان په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د سرچینې په وینا د افغان حکومت د اعتراض لامل ګرځېدلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي چې ټول افغانان په هیواد کې د سولې د ټینګښت غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د ټولو اړخونو غوښتنې په نظر کې ونیول شي.
په هغه طریقه چې افغانانو
دا یو اړتیا ده چې سوله باید یو طرفه او تحمیلي نه اوسي، بلکې د افغانستان واقعیتونو ته په کتلو او د دواړو لورو ترمنځ په تفاهم ترسره شي او رهبري یې د افغانستان په لاس کې وي. د دې ترڅنګ باید د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو نظرونه هم واخیستل شي، او ټول باید د افغانستان په راتلونکي نظام کې خپل ځانونه وګوري.
که څه هم لا معلومه نه ده چې د طالب استازو او امریکایي لوري ترمنځ به راتلونکي ناسته کله او چیرته ترسره شي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس چهارشنبه په ورځ لیکلي چې د دې خبرو سلورم پړاو به په ابوظبي کې وي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ به راتلونکي ناسته کومې پایلې ولري او آیا طالبان به له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي او کنه، هغه پوښتنه ده چې سمدستي ورته ځواب نشي ویل کېدی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو سیمه ایز تلویزیون اریانا نیوز سره په یوې تازه مرکه کې چې څو شېبې مخکې خپره شو ویلي دي چې له طالبانو سره یې په موقت حکومت یا د افغانستان په راتلونکي سیاسي څرنګوالي خبرې نه دي کړې. ده وویل چې طالبانو ته یې ویلي دي چې د سولې لپاره یو ښه فرصت دی له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته کینی. په اریانا نیوز سره د زلمی خلیلزاد په خپل مرکه کې په دې هم ټینګار وکړ چې طالبان ته ویلي که سوله نه کوي نو باید ډاډه اوسي چې د افغانستان د حکومت سره د امریکا ملاتړ دوام کوي او دوی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې چې اریانا نیوز خبره کړې ده وویل چې د طالبانو سره د ابوظبي په غونډو کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لخوا د اوربند په شمول یو لړ پیشنهادونه شوي وو چې وسلوالو طالبانو وویل دوی به په دې پیشنهادونو له خپل مشرتابه سره خبرې کوي او وروسته به بیا خپل ځواب وایي. بلخوا ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په یوه اعلامیه کې چې د ملي امنیت شورا خپره کړې ده ټینګار کړی چې د افغانستان په سوله باندې او د افغانستان په راتلونکي سیاسي جوړښت باندې به هیڅ ډول معامله او جوړجاړي ته اجازه ورنه کړي. فرشته جلالزی پر دې موضوع جزئیات تراوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی. هغه پرون ماښام کابل ته ورسید. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تېره شپه د افغانستان د ملي یووالي حکومت له مشرانو اشرف غنی او عبدالله سره په کتنه کې د ابوظبي د غونډو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد لیکلی چې له دواړو مشرانو سره د خپلو خبرو او کتنو جزئیات شریک کړي دي. خلیلزاد پرون اول مورد په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته پرون استولی وویل چې له خلیلزاد سره د هغوی استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو د بندیانو پر خوشي کولو خبرې کړې دي. طالبانو دا رد کړ چې په افغانستان کې د موقت حکومت پر جوړېدو اوربند یا د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د سولې مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې وو ابوظبي ته تللی و، خو طالبانو وویل چې د افغانستان د حکومت له استازو سره یې خبرې نه دي کړې. خلیلزاد پرون له متحده عرب امارات او پاکستان ته ولاړ. د پاکستان د پوز په بیان کې ویل شوی چې هغه د پوز د لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره وکتل او د پاکستان له همکاري مننه وکړه. د جنرال باجوه او زلمی خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی. خو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خبره کړې او پکې ویل شوی چې هیڅ وګړي یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. حمدالله محب لیکلي چې افغانان سوله غواړي، نه داسې معامله چې په بیړه شوی وي او د افغانانو قرباني پکې ضایع شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په یو بل ټویټ کې لیکلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ بل هیواد دا حق او صلاحیت نه لري چې په افغانستان کې د سیاسي اعمال په ګډون د دولت جوړ ونی پر نوې فرمولې یا تشکیلاتو خبرې وکړي چې د افغانستان پر اساسي قانون تیرای کوي. حمدالله محب لیکلي چې د افغانانو پر قربانۍ به معامله ونه شي. هغه د سعودي عربستان، متحده اماراتو او امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته د لارې خلاصولو لپاره کوي. محب یادونه کړې چې د کابل او واشنگټن روابط پر هغه دو اړخیز امنیتي سند ولاړ دي چې افغانانو مشورتي لوی جرګې، ولسی جرګې او مشرانو جرګې ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر ټویټر لیکلي چې د ورځې بعد د افغانستان د مدني ټولنې له استازو، سیاسي مشرانو او د ځوانانو له یو شمېر استازو سره ګوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د انساني قاچاق په اړه یو موضوع راخلو. په افغانستان کې انساني قاچاق یوه له جدي ستونزو نه ګڼل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان یوازې د انساني قاچاق په تور نیولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د انساني قاچاق پر زیاتېدو اندېښمن دی. د یاد وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونه کسان د انساني قاچاق د جرم په تور نیول شوي دي.
په دې ورسې کې تاسو پوهیږئ چې هغه تغیرات چې په کشف کې راغلي دي او هغه تغیرات چې په استخباراتو برخه کې راغلي دي، دغه نتیجې په ترڅ کې موږ په دې باندې توانېدلې یو چې 403 کسان په تیرو دریو میاشتو کې د جرمي شبکو غړي او مشرانې ونیسي. د انساني قاچاق په برخه کې په تیرو دوو میاشتو کې نوي کسان نیول شوي.
په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د انساني قاچاق په برخه کې د نوملړ په لومړي سر کې وو، خو د 2018 کال نه راپدې خو د دغه هیواد نوم د انساني قاچاق په لیست کې دویم ځای ته راغلی دی. که هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د هغو ځوانانو او انجونو شمیر چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راوستل کیږي او د انساني قاچاق قرباني دي په چټکۍ زیات شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې ډیر ځله داسې ویډیوګانې هم خپریږي چې نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه له قاچاق شویو افغان ځوانانو سره د یادو هیوادونو د پوځیانو ناوړه چلند ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکې غړي علا محمد احمدزی له ازادي راډیو سره هغه لاملونه شریک کړل چې په دغه هیواد کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
امنیتی اوضاع ډېره خرابه ده په افغانستان کې. د فقر او بیچارهګۍ کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې. عامه پوهاوی نشته خلکو ته. همدارنګه قانون تطبیقول، قانون عملي کېدل چې قانون افسای ده، یو قانون کې بعض مشکلات هم وجود لري چې دولت او د پارلمان لخوا نه پاس شوی ده. هغه قانون نه عملي کېږي. هغه قاچاقبران زمال ترسره کوي، یوی په سزا باندې یوی د عمل سزا نه ورکول محاکمه کیږي نه.
ښاغلی احمدزی دا هم وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي او د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره په کور دننه او هغو نړیوالو سازمانونو او ادارو سره په همغږۍ کار وکړي چې په دغه هیواد کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره قوي طرحې او پلانونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د انساني قاچاق ستونزه په افغانستان کې جدي ستونزه ده. یو ولایت هم تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د خلکو بیکاری ګڼل کیږي. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د افغان کوریا د حرفوي زده کړو په روزنیز مرکز کې د تخنیکي کارګرانو د روزلو یو نوې څانګه پرانستل شوې او هدف یې په افغانستان کې د تخنیکي کارګرانو د شمیر زیاتول دي. خان محمد سیند په اړه ریپورت لري.
که څه هم د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کارګرانو بیلابیلې ټولنې وایي په افغانستان کې کار ته چمتو شاوخوا 2 میلیونه کسان د کار په لټه کې دي. په کابل کې د افغان کوریا د حرفي زده کړو په روزنیز مرکز کې د پنځشنبه په ورځ د تولیدي فابریکو د تخنیکي چارو لپاره د مسلکي کسانو د روزلو یوه نوې څانګه پرانستل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دغه څانګې د پرانستو پر مهال هیله وښوده چې د یادې څانګې کارګران د هیواد د تولیدي فابریکو تخنیکي ستونزو ته رسیدګي وکړي.
وزارت در همکاری با اداره محترم
کویکا دو بل وزارت لکیوکا لیداره سره په همغږی په لومړی ګام کې د فابریکو د ادارو او تولیدي برخو لپاره کارګران روزی چې د فابریکو د برېښنا او کمپیوټر برخه او همدارنګه ځینې نور پرمختللي برخې هم پکې شامل دي. ممکن له دغه لارې ګڼ شمېر کسان د با عزت کار خاوندان شي،
زیات صاحب شغل آبرومند شوند.
د دغه څانګې د فعالېدو تړون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د صنایعو د انجمن او په کابل کې د افغان کوریا د همکاریو د نړیوال دفتر ترمنځ لاسلیک شو. اوس مهال د افغان کوریا د حرفي زده کړو د مرکز په بیلابیلو څانګو کې په سلګونو ښځینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. مسؤلین وویل د افغان کوریا روزنیز مرکز هڅه کوي چې د مارکیټ اړتیاو ته په پام کارګر وروسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر دا هم وویل خصوصي سکتور کولی شي چې له دغو ځوانانو نه د خپلو اړتیاو سره سم کار واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل اوس مهال د تولیدي فابریکو اکثره تخنیکران بهرنیان دي او نوې پرانستل شوې څانګه به بهرنیو ماهرانو ته د خصوصي سکتور اړتیاوې کمې کړي. خود کار په لټه کې یو شمیر کسان وایي ډېری داسې کسان شته چې د افغان کوریا روزنیز کورسونه یې سرته رسولي خو بیا هم وزګار دي. د حبیب الله په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې چې د کار وضعیت بې خراب شوی دی، زه له ارتباطاتو بخش نه خلاص شوی یم. هرې موسې هر بخش چې څه شناخته ونه لري خو تک څوک کار نه کا. د دولت نه موږ دغه غواړو چې فابریکې زیاتې کا، اشافي پروژې زیاتې کا، که خلک په کار شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې هر کال د وزګارو کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د لیسو او پوهنتونونو فارغان د جنګونو له امله بې ځایه او له بهرنیو هیوادونو نه راستانه شوي هغه کسان دي چې هر کال د وزګارو شمیر زیاتوي. د افغان کوریا د حرفي زده کړو روزنیز مرکز له 2015 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعال شوی چې د دغه دفتر د رئیس ریدی د سوینګیچ په خبره تر اوسه د دغه مرکز د حرفي زده کړو په څانګو کې څه کم 8000 ښځې او نارینه روزلي دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي د هیواد د وزګارو کسانو شمیر ته په کتو که د دغه مرکز فارغان د کار خاوندان هم شي په هیواد کې د بیکارۍ اوسنۍ ستونزه کمېدلی نه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د سرسلیب نړیوالې کمیټې 1000 کسان د مصنوعي لاسونو او پښو لپاره راجستر کړي. د افغانستان په جنوب کې دغه نارام ولایت د زرګونو خلکو لاسونه او پښې د ماینونو، ځانمرګ بریدونو او وسلوالو نښتو پر مهال پرې شوي دي. زموږ همکارې لیا استایی د سرسلیب اورتوپیدي مرکز ته ورغلی.
ډاکټر متی الله د هغه معلول زوی ته د اداري کارونو د تعقیب لارښوونه کوي چې په سنګین ولسوالۍ کې خپلې دواړې پښې او یوه سترګه د مین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړي دي. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر اړوند د مصنوعي لاسونو او پښو اورتوپیدي مرکز ته هره ورځ په سلګونه کسان مراجعه کوي او د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلاسه کولو نوبت نیسي. د سره صلیب د لشکرګاه د څانګې مسؤلین وایي که څه هم دوی په روان 2013 میلادي کال کې د مصنوعي اعضاو دپاره د 1000 هغه کسانو درخواستونه ترلاسه کړي دي چې د جنګونو او ناامنیو له امله پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي، خو بیا هم د هغو کسانو غوښتنو ته اولیت ورکوي چې رسمي دندې لري او یا د لرو پرتو سیمو نه راغلي وي. د دغه مرکز یو ډاکټر متیولا وایي دوی نه یوازې مصنوعي اعضاوې جوړوي او معلولو کسانو ته یې سپاري چې پر پښو ودرېږي، بلکې هغوی ته د معلولیت باوجود د کارونو او په دوی کې د موجودو وړتیاو په اړه لارښوونې کوي.
زموږ زیات مریضان چې دي هغه هغه مریضان دي چې خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي، اندامونه مثلا لکه دواړې پښې چې د لاسه ورکړي، یوه پښه یې د لاسه ورکړي، او هغه کسان چې راځي ډېر مایوس یې، ډېر د خپل ژوند څخه مایوس یې. څه وخت چې موږ ووینو موږ خپله مایوبین یو، څه وخت چې موږ ووینو چې موږ دلته کار کوو هغه بیا ډېر خوشحاله سي او خپل ژوند ته یعنې امید نور هم پیدا کړي، امیدواره سي چې والله چې دا دی مایوبم یو څه کولی سي، کار کولی سي، او هغه دا دی د ډاکټر په اسمانی کار کوي، ډېر خوشحاله سي. او د هغو دپاره دلته د مصنوعي غړي جوړوو، لکه لاس او پښه دا یو سهولت دی دلته خپل ورته جوړېږي.
د څو اوسپونیزو کټارو په منځ کې لس کسان چې وی تنکي ځوانان دي د مصنوعي اعضاو سره د تمرین پر مهال په هغه لویه هنداره کې ځانونو ته ډېر ګوري چې د دوی د حرکت انداز او مکمل وجود ورشي. د سره سلیف دفتر ته د مصنوعي اعضاو د ترلاسه کولو لپاره د سنګین ولسوالۍ راغلی اوسېدونکی شپږ دېرش کلن لال محمد فکر کوي چې د جګړې دواړې غاړې د دوی د ژوند او مال پر ځای خپلو ګټو ته ګوري. هغه چې څلور کاله وړاندې دواړې پښې او یوه سترګه د ماین په یوه چاودنه کې د لاسه ورکړې ده وایي پر ماین د ملکي او نظامي فرق نشته.
هغه چې هر که ملکي که دولتي هغه یې ورته پټوي، هغه د دې په پوښتنه کې نه ده چې دا ملکیان مانه یا خوږېږي یا دولتي هغه مانه موږ تاسې د نیو لونه یې دې بهش دا کار ونه کړي، جوړه سره وکړي، مانه سوله وکړي، بهش د دغه سره دوی ګټه واخیږي. دا څوک مري، دا څوک مري، په ما که کونډې که یتیمي دا هغه که کوچنی که لوی دا ټوله پخیږي، ملکیان هم پخیږي، حکومت خلک هم پخیږي، موږ تاسې نه امریکایي پخیږي نه بل پخیږي، موږ تاسې د دیني علومو یو ګرد مسلمانان یو، یا زه مرم یا دی مري، په دې کې ماینونه میږدي، په دې کې هېڅ ګټه نشته.
د کابل اوسېدونکی محمد نسیم چې خپله هم معیوب دی، اوه کاله کېږي چې په لشکرګاه کې د سره صلیب په اورتوپیدي مرکز یا د مصنوعي لاسونو او پښو په ورکشاپ کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل دا ورته د زغملو نه ده چې په هر کال کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زرګونو داسې کسانو دپاره مصنوعي پښې او لاسونه جوړوي چې خپل هغې د جنګونو او چاودنو له امله د لاسه ورکړي وي.
پولیو مریض لپاره موږ دلته پښه جوړوو، د زنګوانا پورته چې پښې پرې جوړوو، د زنګوانا کښته چې پښې پرې هم پښې ور جوړوو، دغسې سلسله په سلسله یا مراتب په مراتب کار ورته کوو. باید روغ سړی د یو مایوب یا یو مازور خپل د ورور سره ولو چې بخې کوپرې، باید یو هغه کس چې روغ دی، باید هغه سړی چې پښې نه لري یا لاس نه لري د هغه ډېر احترام او عزت وکړي.
تا ته اسانه ده دا شان ویني؟
یا ډېر مشکل دی، ولې چې زه خپله پوهېږم چې زه خپله مایوب یم، ډېر مشکل دی.
هلمند چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د روانې جګړې تر ټولو تود سنګر پاته سوی دی، ډېر داسې قربانیان نور هم ولري چې شاید د سره صلیب دې ډول مرکزونو ته چې د مصنوعي لاسونو او پښو په برخه کې مرسته کوي مراجعه نه وي کړې. په لشکرګاه کې د سره صلیب د دفتر مسؤول انتونی ابی نادر په یوه خبرې ناسته کې وویل د روانو ناامنیو شدت اکثر وخت دوی کارونه هم له ستونزو سره مخامخ کوي. دی وایي زموږ د جنګ له اړخونو غوښتنه دا ده او موږ ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو ته شاغلاس وایي چې له امله یې د ملکي کسانو د ساتنې او خوندیتوب اړخ کوي او غښتلی کېږي. موږ سره له دې چې خپلو بېطرفه بشري مرستو ته دوام ورکوو، د ښکېلو غاړوغاړو چې د خپلو عملیاتو او وسلوالو نښتو پر مهال ملکي کسانو ته د زیانونو د اوښتلو او ستونزو مخه ونیسي. د یادونې ده چې د سره صلیب د لشکرګاه څانګه د اورتوپیدي خدمتونو تر څنګ د خلکو سره د خپلو زندانیانو د ملاقاتونو، ټلیفوني اړیکو او لیکونو د لېږ تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د ټپیانو او جسدونو په انتقال کې هم مرسته کوي. محمود الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو یا
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. موږ وختل چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو. متاسفانه چې د کومې تخنیکي ستونزې له کبله ونتوانېدو دا پیغامونه خبر کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ابوظبي د غونډې معلومات له افغان مشرانو سره شریک کړل. زلمی خلیل زاد چې تیر ماښام کابل ته ورسېد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او د ابوظبي د درې ورځنۍ غونډې معلومات یې ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې چې د کوم مشخص هیواد نوم یې نه دی پکې اخیستی، خو پکې ویل شوي چې هیڅ وګړی یا هیواد ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې پر سیاسي جوړښت خبرې وکړي. په زابل او روزګان ولایتونو کې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د افغان پوځي چارواکي وایي چې د زابل په ارغنداب او د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دا پیښه شوې ده. په هرات کې د هاوان دیوې مرمۍ د چاودنې له کبله 4 تنه بزګر وژل شوی دی. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. دی وایي د هاوان د زړه سرکولوله له پخوا په دغه مځکه کې موندل شوی و، خو وروسته وچاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اټومي جګړې خطر باید سطحي ونه ګڼل سي. نوموړي په دې برخه کې له نړیوالو وسلوالو تړونونو څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین چې نن یې په خپل کلنۍ کنفرانس کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ وروستۍ ترینګلتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، بریتانیا او فرانسې ویلي چې په سوریه کې ځینې کارونه لاسته چې باید ترسره سي. او شمالي کوریا وایي تر هغه چې د امریکا متحده ایالاتو لمړی خپل اټومي ګواښ نه وي لري کړی، پیونګ یانګ به هیڅکله د خپل اټومي وسلې د لرې کېدو پروګرام په یو اخیس ډول پر مخ یونه سي.
دوستانو اوس هم زو کابل ته یوسف خان صدران څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام راتلونکو نه افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2019 یو ورځنی سیالیو نړیوال جام به د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه افغانستان ته راولېږدل شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې جام ته به لومړی په کابل کې د هر کلي او بیلابیل نور پروګرامونه ترسره شي او له هغې وروسته به بامیان، هرات او په پای کې کندهار ولایت ته هم ولېږدل شي. د 2019 زیږدیز کال کرکټ نړیوال جام تر دې دمه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته دول شوی. لدی وړاندې د کرکټ لومړی نړیوال جام په 1393 هجری لمریز کال کې هم افغانستان ته راوړل شوی وو او هغه وخت ایواز په کابل کې نندارې ته وړاندې شو. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي سیالۍ پای ته ورسېده. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د دغو دریو ورځنیو سیالیو اتلولي د هندوکش کابل لوبډلې وګټله. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وې له کابل څخه د پاروان او کاپیسا په لوی لار ترسره شوې. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د ملي لوبډلې د غوراوي په دغې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له 100 ډیرو لوبغاړو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د اسپانیا ریال مادرید او د متحده عربي اماراتو آلاین لوبډلې به راتلونکي شنبه د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه وکړي. ریال مادرید درې واره مخکې د دې لوبه اتل شوی، خو آلاین لوبډله په لومړي وار پای لوبه کوي. ګرټ بیل هغه فوټبال ستوری دی چې د جاپاني لوبډلې کاشیما په وړاندې پرون په خپل هیټریک سره ریال مادرید د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبې ته وروست. آلاین لوبډله که څه هم لومړی وار د کلبونو نړیوال جام فاینل لوبوي، خو وړمه ورځې په سیمي فاینل کې د لاتینې امریکا اتل ریور پیلټ قوي ټیم مات کړ. د فوټبال کلبونو نړیوال جام پای لوبه به د شنبه په مازیګر په ابوظبي کې ترسره شي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ښوونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو او کور کلی واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او تروریستان لوري اختطاف شوي کسان تر جدي کشفي او استخباراتي تعقیب لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رغمل شوو یو شمېر آزاد شوي او د نورو د خلاصون لپاره عملیات کیږي. نور جزئیات له رحمت الله افغان نه ورو ورپسې کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام راخپرېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جرمي شبکو او اختطافچیانو په وړاندې د حکومت دریځ دومره جدي دی لکه د تروریستانو په وړاندې چې جدي دی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد ټولې ډلې د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څارنې لاندې دي.
زموږ امنیتي، کشفي، استخباراتي، جنايي او اپراتیفي بخشونه تر هر وخت اوس غښتلي شوي. د جرمي شبکو پاکله زموږ دریځ همدومره جدید دی لکه چې په هیواد کې د تروریستانو پر وړاندې جدید دی. ټولې جرمي شبکې زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر نظارت لاندې دي چې وخت نا وخت د دوی زیاتره نیول شوی او یا هم د نیولو په حالت کې دي. ټول هغه کسان چې جرمي شبکو یا هم له تروریستانو سره ګراوګان دي هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې.
دا چې په څومره شمېر کې کسان په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې اختطاف شوي د کورنیو چارو وزارت یې په اړه معلومات نه ورکوي، خو د منظمو جرمي شبکو او وسلوالو ډلو له لوري د بهرنیانو په ګډون یو شمېر افغانان اختطاف شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان کیوین کینګ او تیموتی جانویکس د طالبانو لخوا د 2014 میلادي کال د اګست په ومه د کابل له درلامان سیمې وتښتول شول چې تر اوسه یې هم برخلیک نه دی څرګند. دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې تازه د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې یوه جرمنۍ تبه د اختطافچیانو له منګلو ژغورلې ده. د کابل امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ژغورل سوې جلۍ یې په کابل کې د جرمني سفارت استازو ته سپارلې ده.
کله چې تحقیقات د دوی نه څېړنه شروع شو او کشفی او پراتیفی کارم شروع شو، تصدید شد دغه جنایتی چې د رابع په نامه ده دین دی سره په ګراوګان دی. چلته یو عملیات هم وکړه او هغه د بند څخه د دوی د بند څخه خلاص شو. نجیب نوی اوس په نظارت خانه کې دی او دغه جنایي پرون د آلمان سفارت نماینده ته په کابل کې د تسلیم شو.
د امنیتي چارو افغان کارپوهان هیوادوالو او په افغانستان کې بهرنیو کارکونکو ته سپارښتنه کوي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د خپل کار او اوسېدنې ځای په اړه افغان امنیتي ځواکونو سره معلومات شریک کړي ترڅو د جرمي شبکو او اختطافچیانو په لومو کې راګیر نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریزوای ټول افغانان دي د اختطافچیانو د ځایونو او د دوی د پلانونو د معلومولو په برخه کې له کشفي او استخباراتي ادارو سره مرسته وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په ځینو ولایتو کې وچکالی د دې سبب شوه چې د ماشومانو په زده کړه کې خنډ راشي. نن په همدې کله غږی ولوم سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کارکونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې ورڅخه پوښتو چې د افغانستان په کومو ولایتو کې وچکالی د ماشومانو د زده کړې مخې ته خنډونه جوړ کړل.
دوه درې کاله کېږي چې دلته بارانونه ندي شوي او زمکه وچه پات ده چې زراعتي حاصل خلکو نه دی خسته. د دې ولایتونو خلک خصوصا د بادغیس، هرات او د غور تللی دي د ولسوالۍ نه مرکز ته، او هرات ته اکثره د دوی هرات کې تللی دي او هلته ځانونو ته موقتي ځایونه پیدا کړي چې هلته دوی پکې اوسېږي، خپل کورنۍ خپل کور یې پرېښودلی دی هلته. مثلا د کې اکثره داسې فامیل نه وو چې بدبختانه هغوی خپل اولادونه هم شاته پرېښودل او دوی راووتل، یعنی هلته هیڅ نه وو پاتې شوي چې نور هلته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجې نه خپل ولسوالۍ پرېښودې د بادغیس مرکز کې، او د بادغیس او د غور امدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې الته دوی راغلي دي او بي ځای شوي دي.
کله چې دغه کسان خپل ځایونه بي ځای سول، وزیر خبره ده چې دوی بچي بل زده کړې څخه هم پاتې. بیرته د زده کړې په برخه کې یونیسف له دوی سره څه وکړه؟
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زده کړه د چا منتظره کیږي نه، یعنې د چا ته انتظار نه کوي. زده کړه باید جریان ولري او ونه دريږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي. نو دغه ماشومان بدبختی سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د ولسوالۍ نه مراکز ته راغل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړ راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه او زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یوه سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بې ځای شوي دي، نو یو لکه 8500 خلک هلته بې ځای شوي، 2.5 لکه مونږ ټول یعنی بې ځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لکه پورې هرات کې دي او 1000 په بادغیس کې او 5000 غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي. نو دوی کې 10% پورې ماشومان دي چې هغه زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږ موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل. د تعداد 950 ته یعنی 60 تقریبا مونږ دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې، مرکز د بادغیس کې چې الته دوی دي، دغه مرکزونه الته دي. او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان الته درس وایي، چې د کې مکسره ان تقریبا 30% انجونی دي چې دوی په ذکر کې ملته مصروفي دي.
دوی الته په څوم صنف کې ودلته په څوم صنف کې ونیول سول، آیا د کوم سکتګي خو د دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان الته چون د ولسوالۍ کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دی، ټول په یو کې نه دي، چون دا اوس موقتی دي او د سپستراري حالت کې دي، ایمرجنسی په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څه نه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بېخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره موږ یوه معلمه په هرې دغه زده کړې په مرکز کې شته دی، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډیر کومک ته نیاز لري، هغوی درسونه لږ سخت وي، او وړو ماشومان چې دي هغوی بیا عمومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي دی او دري دی او پښتو دی. دا داسې درسونه دي چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري، ضرورت ډیر زیات ولري، هغوی سره ډیر کومک کیږي. دا داسې یو غنه ده چې موږ دا وایو چې یو خیمه کې موږ پوره مکتب جوړ کړو، هغه کې ډیر صنفونه دي نه، همدا یو صنف دی فعلا. مثلا شپته تقریبا صنفونه لرو موږ، او دې کې ټول ماشومان دي، هر سن دي، ځکه چې اوس داسې نشي کېدلی چې هغه ځای کې چې دوی موقتی راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي. دوی به یو نه یو ورځ بیرته به خپل کورونو ته ځي، ان شاء الله به خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کار دی چې موقتی دوی اته زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د فضا نه بیرون پاتې نشي.
که دوی ډیر وخت بیرته خپل سیمې ته ستانه نسي او دلته دوی خپل ټولګي مخکې نسي وړي، تاسو فکر کوئ د دوی زده کړې کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یوه نوې ورځ ځي، او کوشش زیات د دولت او خپل د مونږ همدغه دی چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسېږي، دوی سره دومره کومک نه، دلته دوی کور نشته دی، هلته دوی بیرته لاړ شي. دا کومکونه مثلا نوره مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ هغه کې کومک ورسره کوي. نو زیات کوشش همدغه دی چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې مونږ هم په دې شي باندې پوهیږو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتی مکتبونو کې وي. نو او مونږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کیږي، خپل ولسوالۍ کې ورسره کومک وشي، دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل چې 100% دا فامیلونه بیرته په دې باندې قانع کړي چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به د دوی هماغه مکتبونه او دا نور چې کوم د دوی زده کړو سلسله به هغه ان شاء الله بیا جاري وي.
دغه کومې زده کړې دوی په دغه موقتی حالت کې کوي کنه، دغه بیا حسابيږي په زده کړو کې، مثلا یو کال کې دوی دلته تیر کا، یو کال به دوی ارتقا ورکول کیږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې داسې کوم غتر اوسه پورې مونږ ولرو
نه ورکول کیږي ارتقا.
هغه
کسان چې دوی خپل ځای بي ځای کیږي، بچې له مکتب څخه پاتې کیږي، که دوی بې غوري وکړي دغه مکتبونو ته تاسو اشاره وکړه چې په استراري حالت کې تاسو رامنځته کوي، دغه خپل بچي ونه لګي، دوی به څومره تاوان وکړي؟
تر اوسه پورې خو چې دغه استراري مراکز مونږ جوړ کړی دي، او داسې یو ښه مسنونه فضاوي په خیمه کې، مثلا نور خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغلي دي، دوی کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص هغه نه دي چې مثلا الته دوی د ژمینه یا اوړي د ګرمینه دوی محفوظ شي. نو دا یو داسې ځای وي چې الته دوی کله راشي ډیر خوشاله احساسوي، فامیلین هم ډیر په خوشاله باندې اخکوي الته استوي، ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل مونږ نه دلای چې فامیل د وې نه لیکي یا ممانعت وخی چې تاسو باید هغه زده کړې لپاره لاړ نه شو، ځکه چې یو 3-4 ساعته د پاره دی، او دوی هم ډیر ښه الته مسنون وي، الته محفوظ وي، او څه زده کړم کوي. نو فامیل نه پټیر خوشاله دی لګیل،
فامیل خو دې خوشاله رالیږي. کنه دوی د سیوالت نارغلی دی چې په خپل کورو کې دوی ژوند نسوي کوي بیا رغلی دی له روحي نظر دوی څومره دی ته آماده دي چې دغه ته په خیمه لاندې راسي درس وای کور کله یار څور نه پاتې دي
ما زنه مشمون مول دل چې الته لکسین زیات وو په یدل غوونه چې کلمه پختنه غوښته بیر خپل کور ته خپل مکتب ته تل غاړي نو غړي په خوشاله وي چې بلې کا مونږ ته دا دوباره د مونږ خپل ولسوالۍ کې سہولتونه فراهم شي نو زه به ډېر په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم ځکه چې هلته مې کور دی او هلته مونږ په خیمو کې نه اوسیږو هلته د مونږ کور چار دیوالي لري مونږ هلته یو د مونږ پټي دي د مونږ ځمکې دي او د مونږ مکتب هلته دی نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه شوي د دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالی ده دغه امکانات آیا اینو صفر ته برابر کړی کنه
بالکل مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدریس مراکز چې لرو زده کړې مراکزونه چې لرو هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب د پاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو هغه نه استفاده وکیو شاګردان ته درس ورکړي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خی چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدل چی د ډیرو اولادونو په زیګولو کې رقابت کوي
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا یوشت زمان دی تقریبا اته دی کنه لورګانی دی
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي
نو په راتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړیږي قاچاقبران به تی جوړي
او حل لارې څه دي
باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوږ مجبور خېلې درته وړاندې کوم را سره اوسئ خواګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وای د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري نوموړی زیاتوي
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا دغه سلور خزی دی یوشت زمان دی تقریبا اته دی کنه لورګان دی او اوس ما اولاد د اخره خزه روړی کنه او د نور درېدل دي دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی اس یو او قوم کې وازمه او زما ډله ټپل لوي سي او د خلکو جواب وایم دا چان لورګانه کوي چې د اولادونو ډيري او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې انده کی وکالت درې یا پچې درې یو چې درې کی چې پښتوانه پوروي زما الحمدلله او می زمند او درې لورګانه
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالمه روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډېر والی د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېر والی کې رقابت نه لري نوموړی زیاتوي
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو زما شکر څلور اولاد دي درېیم لران دي زوی ده ډېر هم نورماله ژوند ده اوس مې دوه ماشومان دي درېیم سم کې دي او درس وایي زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د اکسلرم ته لاړ شي نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې و تربیت هم توجه لرم بے حد زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کړه
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې نوموړی زیاتوي
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پرې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی نو دا به رقابت کې کامیابي نه زما په انده به ناکامي دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي ټول یو رقم وپالي ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي یا په کوڅه کې یا په بازار پایلې به حتمن ډېرې خطرناکې ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړېږي قاچاقبران به تي جوړېږي یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم فخر کوم د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ یو مور او پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي د دې تعلیم ته د دې تربیې ته روزنې ته دې ته باید پام وکړي او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده
نو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
زه احمد الله احمد چرساوی وسوایو سدون کې مو زه فرنګ کور مکریان کې په اندازه باندې ماشومان راوړي سمه تربیه ورکول چې د غلی باس هغه ټول هغه پیسې وکي او زیات ماشومان خنینو
زمانم نزیفه نادر ده گرافیک ده دیپارتمنت مستره که عمل نده یه زکر هم خپلا شاید پستون زو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زنه ده نگانه یا هم ده اغی هاگه چه ضروریات شایان چی پوره کول غالی اغا شاید پوره نکریه او دیر ماشمان رو که عمل نده
زه وای د سانم د نور خپل اقتصاد ته لیدو خپل کورونا ته لیدو یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کار لګي یا کار ډېری کیږي
عزتمنو اوریدونکو
دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولم.
که استاد داسې پوښتنه مطرح کړم چې ځینې کورنۍ شته چې دوی د ماشومانو په زیږون کې، البته د ماشومانو په ډېر زیږون کې، ناسالم رقابت لري. وایي چې مثلا زما لیوره ښځه لس اولاده لري، زه باید لس اولاد راوړم. یا دا چې په دې کورنۍ کې همداسې دود شوی وي چې یوې مېرمنې لس اولاده یا اته اولاد راوړو، باید دا بله ناوې چې راځي ده هم اته اولاده، لس اولاده، او د دې نه کم رانوړي، که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي. علت دلته څه ده استاد؟ ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو؟
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي، سطح د سواد ضعیف ده، او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي. بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده، نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزش ورکړي نسبت ښځینه ته. ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي، نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي، که دا بل نارینه شي، هغه په دې ترتیب سره د یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي.
استاد، مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې، او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري. دغه جوړې ته څه پکار ده؟ چې کوم قناعتونه، کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانوړو، کم ماشومان راوړو، خو په تربیه، په روزنه او ښه؟
دا موضوع یو کلتوري مسله ده، او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي، زیات وخت نسی، بیا هم اجتماعي تعلیم تربیې ته ضرورت لري.
دغه د ماشومانو ډېروالی، د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې؟
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي، نو مینه محبت تقسیمېږي، او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي، کوچنی دی، هغه ته توجه ډېرېږي، دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمېږي، او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي، او د هغه سره په رقابت شروع کوي، او کله کله هفته هم د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي. بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده، په کورنۍ کې چې ستونزه ده، نو که چیرې دغسې کورنۍ مشکل زیاتېږي، نو د ټولنې ستونزه ده. ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي، وروړي چې مثلا غلا کوي، لارې نیسي، جنګونه کوي، په زور د خلکو شیان اخلي، چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه.
حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي، او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې، په روزنه، په پالنه یې رسته کې وکړي؟
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي، او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي، کلتور تغییر پذیر دی، خو لږ زره زمان ډېر نسی. د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالي دی، وزارت اطلاعات و کلتور دی، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي، او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي، او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده، هغه بیا فعال کړي، او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي، او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي، نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد، کور وده
جوړ اوسه، مهرباني.
قدر منو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږې، ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږې، د خپل نکاو د بابا پر کلی دی، هجیرا کې د خپلوان پراته دی، څوک یې پرون څوک یې پپا وشتلې، ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږې.
نشتے جنازے را پاتے دمر گچھو پلے کو رکھستے پرشنو جل کو باندے دو نگر دے وانا خبر سوے کھابل او رکھستے دفتائی تا پار زوانا مورا وان دقبل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ دیتا ابھی پغیس کے وینی کرم او ما شم کو بنا زوانا تا چوکیے چھے گولے اور رہے